په افغانستان کې سهار 8 بجې شوې ازادي رادیو اوریدي. ازادي رادیو د دې خبرونه ډېر برخه دوه ونیزو پروګرامونو ته ځانګړې شوې. د ښځو لپاره نیمه نړۍ او درسي ساعت خو لنډ خبري برخه هم لرو. پایل د دې ساعت په خبرونو کوو. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو لوی کمشنری وایي چې په 13 نومبر میاشت کې شاوخوا 1200 افغان کډوال په پاکستان کې نیول شوی دی. یو ان سی آر پی یو تازه راپور کې چې په رون جمعه یې خبر کړی ویلي دا په سګنی کال کې د افغان کډوالو د نیونو تر ټولو لوړه شمیره ده. د راپور له مخې پاکستاني امنیتي ځواکونو د روان 2013 کال پیل له 1500 ډیر افغانان نیولې دي. په 2023 میلادي کال کې چې پاکستاني چارواکو ناڅاپه له دې هېواد د افغان کډوالو د جبري ایستلو بهیر پیل کړ، له 10000 زیات افغانان په زندانونو کې اچولې وو چې د یو ان سی آر په وینا نږدې 6300 غیر قانوني او له 4300 ډیر نور هغه افغان کډوالو چې په دې هېواد کې د استوګنې قانوني اسناد درلودل. د بشری حقوقو ایرانی ټولنې حال وش د مشهد ښار په وکیل آباد زندان کې د دوه افغان وګړو د اعدام خبر ورکړی دی. د بشری حقوقو د ډلې پرون جمعه په خپل ویب پاڼه په یو خبر پاڼه وویل چې دا کسان د مخدره موادو اړوون جرمونو په تړاو په اعدام محکوم شوي وو. په خبر پاڼه کې د دې کسانو نومونه د فراه ولایت اوسیدونکي محمد شاه اڅکزی او رحیم اڅکزی ښودل شوی چې یو 22 کلن او بل 43 کلن و. د خبر پاڼې له مخې محمد شاه او رحیم په 1401 کال کې په مشهد کې نیول شوي او د دې ښار د انقلابي محکمې لخوا په اعدام محکوم شوي وو. حالوش نږدې 10 ورځې مخکې هم خبر ورکړی و چې د ایران په یزد ښار کې پر 3 افغان وګړو د اعدام حکم تطبیق شو. دا کسان هم د مخدره موادو اړوند جرمونو په یوه قضیه کې په اعدام محکوم شوي وو. د ایران امنیتي ځواکونو د بشري حقوقو د مخکښ فعال نسرین ستوده میړنی ولایي د دوی لور مهراوه خندان پرون په خپل انستګرام پاڼه ولیکل چې پلار رضا خندان سهار مهال په تهران کې خپل کور څخه د امنیتي ځواکونو لخوا نیول شوې ده. په عین حال کې میرمن ستوده د ازادي رادیو فردا څنګه ته ویلي چې میړې د 1499 کال دی وی قضیه په تړاو نیول شوې چې مخکې هغه پکې بخل شوی وو. میرمن ستوده د چارواکو دا اقدام غیر قانوني بلل. راپور نوای چې روسي ځواکونه د اوکرين ختیز استراتیژیک ښار پوکروفسک ته نږدې شوي. دیپ ساتلایت آنلاین ویب پاڼه چې د ځواکونو د موقعیت نقشې ښیي راپور ورکوي چې روسي ځواکونه د پنجشنبې په ورځ د پوکروفسک له جنوبي څنډې څخه یوازې 3 کیلومتره لرې وو. په عین حال کې د اوکرين د پوځ جګپوړي چارواکي جنرال الکساندر سیرسکي امپرون په خپله فیسبوک پاڼه ولیکل چې د روسي یرغلګرو پر ضد د جګړې په ډګر کې د اوکرين د دفاعي ځواک د پیاوړي کولو لپاره باید نامتعارفې پرېکړې وشي. لبلې خو د اوکرين ولسمشر ولادیمیر زلنسکي چې تیره پنجشنبه د جبهې په لومړۍ کرښه کې د سرتیرو لیدو ته ورغلی و، سیمې ته د مرستندویو ځواکونو د استولو غوښتنه وکړه. روسیې داسې مهال په اوکرين کې پوځي عملیاتو ته زور ورکړی چې د اوکرين د جګړې د پای ته رسولو لپاره ډیپلوماتیکې هڅې ګړندۍ شوي او ښکېل اړخونه غواړي چې دا جګړه چې په اروپا کې په تیرو څو لسیزو کې ساری نه دی لیدل شوی پای ته ورسوي. د جنوبي کوریا پارلمان نن شنبه بیا په دې اړه رایه اخلي چې آیا د هیواد ولسمشر یون سوک یول په هیواد کې د پوځي حالت د اعلانولو په خاطر استهزاء کړی او کنه. پارلمان تیرونه هم د هغه د استهزاء کولو لپاره هڅه کړې وه. نوموړی تورن دی چې د پوځي حالت په اعلانولو سره اساسي قانون کمزوری کړی او هغه بغاوت بلل دی، خو یون ژمنه کړې چې تر وروستۍ شیبه پورې به مبارزې ته دوام ورکړي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې د درویش رسولي د 850 منډو په مټ له زیمبابوي سره د 3 اوریزو لوبو لړۍ تر دې دمه مساوي کړه. افغان لوبډلې پرون د دې لړۍ په دوهمه لوبه کې لومړی بیټنګ غوره کړ او په 6 اورونو کې د شپږو لوبغاړو په زیان سیالي لوبډلې ته د 1450 منډو هدف وټاکه، خو د زیمبابوي ملي لوبډلې په 13 اور کې خپل ټول لوبغاړي له لاسه ورکړل. په داسې حال کې چې یوازې 103 منډې کړې وې. په افغان بلرانو کې نوین الحق او راشد خان 3-3 او مجیب الرحمن 2 وکټې واخیستې. د افغانستان او زیمبابوي دریم او وروستۍ شلوریزه لوبه به نن د کابل په وخت مازیګر په 4 بجو پیل شي. کوربه زیمبابوي په دې لړۍ کې له افغانستان سره 3 ورځنۍ او 2 ټیسټ لوبې هم په پام کې لري. خبرونه مولا زادی راډیو واوریدل. د ملګرو ملتونو امنیت شورا پرون ویل دوی پر افغانستان د واکمنو طالبانو لخوا له 20 دکړو څخه د ښځو د منع کولو وروسته یې پرېکړې ژور اندېښمن کړي چې په نتیجه کې به په دې هېواد کې په میلیونونو ښځې او نجونې له روغتیایي خدمتونو څخه بې برخې شي. د اسوشټډ پرس خبري اژانس راپور لمخې امنیت شورا پرون په یو خپل یو پریکړه لیک تصویب کړ چې پکې د طالبانو په واکمنۍ کې بشري حقوقو په ځانګړي توګه د ښځو او نجونو له حقوقو څخه مخ په زیاتېدونکې سرغړونه چې په ترڅ کې نجونې له شپږم ټولګي پورته زده کړو څخه او ښځې هم له اقتصادي فرصتونو عامه ژوند کې له فعال ګډون تګ راتک او نورو اساسي حقوقو څخه بې برخې شوي وغندلې. د طالبانو چارواکو تر اوسه په رسمي ډول هغه مخکيني راپورونه نه تایید او نه هم رد کړي چې وایي د طالبانو مشر هیبت الله اخندزاده تعلیمي ادارو ته امر کړی چې ښځې له طبي زده کړو څخه منع کړي. په افغانستان کې د ښځو او نجونو درملنه یوازې ښځینه ډاکتران یا نورې روغتیا پالانې کولی شي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په تصویب شوي پریکړه لیک کې نه یوازې پر ښځو د طبي زده کړو د بندیز، بلکې د طالبانو د امر بالمعروف او نهي عن المنکر د اګست میاشتې پر قانون چې د ښځو حقونه لا محدودوي او هغوی نه پرېږدي چې په عام محضر کې په لوړ غږ خبرې وکړي هم انتقاد وکړ. پریکړه لیک همدارنګه د ملګرو ملتونو د کارپوهانو د ډلې ماموریت چې پر طالبانو د بندیزونو څارنه کوي د 14 نورو میاشتو لپاره وغځاوه. طالبان د 2021 کال په دوبی کې بیا پر افغانستان واکمنان شول، خو تر اوسه حکومت د نړۍ هیڅ یو هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی. ملګرو ملتونو ویلي تر هغو پورې چې د ښځو پر زده کړو او کار بندیزونه دوام ولري او ښځې ونشي کولی په عامه ځایونو کې له نارینه محرم پرته راڅرګندې شي، تقریبا ناممکنه ده چې د طالبانو حکومت په رسمیت وپیژندل شي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي او د یوناما مشر روزا اوتنبایوا د پنجشنبې په ورځ د امنیت شورا غونډې ته وویل چې په افغانستان کې ښځې او نجونې په تدریجي ډول نږدې د ژوند له ټولو برخو څخه د محرومېدو په حال کې دي. د طالبانو حکومت د دې راپور تر چمتو کېدو پورې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا دغه پریکړه لیک په اړه څه نه دي ویلي، خو له دې مخکې په افغانستان کې له بشري حقونو په ځانګړي توګه د ښځو او نجونو له حقونو څخه د سرغړونو په اړه انتقادونه رد کړي او ویلي دي چې د اسلامي شریعت له مخې ښځو ته ټول حقوق ورکول کېږي. د افغان ښځو او نجونو د ملاتړ لپاره پرون دغه راز د هسپانیا په پلازمینه مادرید کې هم یو غونډه جوړه شوه. د هسپانیا د بهرنیو چارو وزیر په دې یو ورځنۍ غونډه کې وړاندیز وکړ چې د افغان ښځو د حقونو قضیه باید د نړیوالې جزایی محکمې له لارې تعقیب شي. په دې غونډه کې د افغان ښځو یو شمیر استازو او لویدیځو ډیپلوماتانو ګډون کړی و. د افغان ښځو نجونو او بشري حقونو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا امیری وویل چې د افغان ښځو لپاره وضعیت ورځ تر بلې خرابیږي او په تیرو درې نیمو کلونو کې د دوی هڅو نتیجه نه ده ورکړې. نور تفصیل په دې رپورټ کې اورئ.
د اسپانیا د بهرنیو چارو وزیر خوزه مانوئل البارس په هغه غونډه کې چې پرون په مادرید کې جوړه شوې و وویل چې د افغان ښځو د بشري حقونو قضیه باید د دوستو هیوادونو په ملاتړ د نړیوالې جزایی محکمې له لارې تعقیب شي. ښاغلی البارس د یو ورځنۍ غونډې ته په وینا کې وویل چې په افغانستان کې د ښځو پر حقونو تیری د بشري حقونو سرغړونه ده. هغه هیله څرګنده کړه چې د جرمونو د نړیوالې محکمې له لارې د دې مسلې تعقیب به د افغان ښځو ژوند ته یو رڼا راولي.
اسپانیا د جرمونو پر نړیوالې محکمې باور لري. د دې محکمې د بنسټ ایښودونکو له ډلې دی. موږ د بشري حقونو پر اساساتو باور لرو، نو ځکه تل موږ ملاتړ کړی او کوو یې. هیله من یم چې دې محکمې ته د افغان ښځو د قضیې راجع کېدل به د افغان ښځو او نجونو ژوند ته رڼایي راوړي.
د نومبر په 28مه چیلي، کاستاریکا، اسپانیا، فرانسې، لوکسمبورګ او مکسیکو د افغان ښځو او نجونو د حقونو د نقص قضیه د جرمونو نړیوالې محکمې ته راجع کړه او د لیندې په 12مه د دې محکمې مشر څارنوال کریم خان وویل چې ډیر ژر به د دې قضیه په تړاو د یو شمیر طالب چارواکو د نیولو حکم ورکړي. په مادرید کې په پرونی یو ورځنی کانفرنس کې ګډونوالو په بیلابیلو کاري کمیټو کې په افغانستان کې د بشري حقونو د وضعیت او په کور دننه او بهر د ښځو د یووالي د لارو چارو په اړه بحثونه وکړل. فرح مصطفوي چې د دې غونډې له ګډونوالو څخه و بیگانه وخته له مادرید څخه ازادي راډیو ته د دې کانفرنس د اغیزمنتوب په اړه وویل:
تاثیر گزارشی است که اول یک انسجام
د دې غونډې اغیزمن تو پدې کې دی چې لمړی خود خزو له انسجام سره مرسته کوي. موږ اوس مهال ټوټي ټوټي یو، هر څوک ځان ته یو څه وایي. ډېر خزې چې په خوا چارواکي متعرضې خزې نه مني او فکر کوي چې هغه تجربه نه لري، او یا هغه خزې چې په افغانستان کې دننه پاتې دي به هر مشي خزې له ځان جلا بولي. خو موږ باید د خزو د هویت پر محور یو انسجام رامنځته کړو. اول دا چې دا واضح ده چې باید له طالبانو سره خبرې ونه شي. موږ د البانیا په کانفرنس کې هم په دې اړه اعتراض کړی و.
لدې مخکې د روان کال په سپتمبر میاشت کې هم د البانیا په پلازمینه تیرانا کې د افغان ښځو د ملاتړ لپاره یو ورته غونډه جوړه شوې وه. د مادرید په پرونۍ غونډه کې له بېلابېلو هیوادونو څخه د افغان میرمنو استازو، ځینو بهرنیو ډیپلوماتانو او د افغانستان د ښځو، نجونو او بشري حقونو لپاره د امریکا ځانګړې استازې رینا امیری هم ګډون کړی و. میرمن امیری له غونډې وروسته پر خپل ایکس پاڼه ولیکل چې په تیرو درې نیم کلونو کې د افغان ښځو د ملاتړ لپاره ټولې هڅې بې نتیجې وې. رینا امیری له افغان ښځو وغوښتل چې د بېلابېلو نظریاتو له لرلو سره سره د یو بل تر څنګ ودرېږي او د یو بل ملاتړ وکړي.
امریکا کمپنی ته زه دغه مال تر لیږم. موږ په څلور څلوېښت ملکو کې کار کوو.
پس وژاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم. نور د ژوند خوځه په دامر خوشحاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنو دوستانو سلامونه میومنی. د طالبانو د حکومت لخوا په سی برخه کې د دوه کلنو زده کړو بندیدل او یو ځل بیا په ګڼو افغان کورنیو کې دی ویر ټغر.
کورنیو ورسره په خپګان ناست دي، د غم په ټغر ناست دي او دا ډیره سخته ضربه ده د افغانستان ټولو جامعې ته. رئیس نه شروع تر آخرین ګارد او خلګه کې پورې هم ټولو زړل او نجونو کې خو چې زړل زړل زوف هم وکوه وغورځېدلې. چندین نجونو کې زوف وکوه او هم شفخانې ته ورسولې.
په بغلان کې د یو دوه کلن سي مرکز استاده زرغونه وه چې د نجونو پر مخ د زده کړو د بندېدلو پر وخت د محصلینو او استادانو په روحي حالات چې د خپله لیدلی وو غږېدله. د کابل پوهنتون د طبي پوهنځي محصله چې په سي برخه کې له زده کړو څخه لا مخکې راګرځول شوې وایي.
دویم سمستر کې پانتون پیس ودرېده، هغه وخت چې طالبانو سر په چراغ لګ نو اوس د نرسنګ په دویم سمستر کې بیرته په درسونه بسته شو. نو راته ویل دا مې دویم سمستر کې بم شو، هغه مې دویم سمستر کې اندغه هغه لحظه به د ما هېرې نه شي چې کله دې د خبر ماته وکړه. نو دا څه دي نو څه رقم به ووایو د یو چا نه د ژوند هیله اخیستل به څه یو حس ولري که نه چې متداومه توګه هغه غواړي ودرېږي مقاومت وکړي یوه بله لاره ځان پیدا کی اغلا به تو اخسر شي.
نن ام دا موضوع چرو ملتی هم وکری قدر من اردن کو. لکه څنګه چې تاسو هم خبر یاستی چې د طالبانو په دوهم ځلي واکمنۍ کې د دوی د لومړۍ دورې په څیر ښځې له زده کړې او کار څخه راګرځول شوي دي. په پایل کې شپږم ټولګي د پورته ټولګیو نجونو پر مخ د ښوونځیو دروازې بندې شوې. وروسته پوهنتونونه هم وتړل شول، خو د نجونو لپاره په سي برخه کې دوه کلنو زده کړو ته یاد نظام اجازه ورکړې وه. دا د اوسې په دې هم بندیز ولګوه او د ګڼ شمېر افغانانو په خبره نور دوی ته دا هیله نه ده پاتې یو ورځ به طالبان بیرته نجونې زده کړو ته پرېږدي. په بغلان کې د یو دوه کلن انسټیټیوټ له استاد سره مو په دې اکله مرکه کړي. دا میرمن ډاکټره زرغونه نومیږي. نوموړي د رواني برخې په درملنه کې نجونو ته درس ورکوه او اداري چارې هم مخکې بیولې. هغه وایي سره له دې چې د نجونو اقتصادي حالت ښه نه و، خو بیا هم درس ته ورتللې. هغه هم د طالبان حکومت ورباندې بند کړ.
سره له دې نه چې خپل مصرف به نه درلوده، مګر پیاو رقم باید خپل مصرف کوو. په ډېر شوق او په ډېر تپ تلاش سره به په دغه ورځ دوی راغلې او په دې پوسټ اخري ورځ یې د هچا سترګو کې هماغه ناامیدي وه چې کومه چې د ما په زړه کې وه. د هغوی ساړه اسویلي، د هغوی تښتېدلي رنګونه، هغه تجربه چې ما په تېرو درېو څلورو کلونو کې ترلاسه کړې ده له دغه وضعیته له دغه حالته، په ټوله کې د طالبانو هغه اصلي دلیل د نجونو محوه کول د ژوند له عرصې نه دي، د ژوند له میدانه دي. دوی نجونو ته د دې برخه نه ورکوي چې هغوی ژوند وکړي. نجونې د ژوند کولو حق نه لري او ډېر زر به د جهالت دورې ته ورسو. جهالت دوره کې نجونې ژوندۍ په ګور منډل کېدلې. موږ به هم ډېر زر همغې دورې ته ورسو. اوس خو صرف په کور کړلو نو هغه داسې.
څومره تاسو په تمه وایئ چې اوس به نړیواله ټولنه یو غبرګون وښيي؟ تاسو کوم څه ولیدل؟
یو خبر به زه تاسو ته وکړم چې د نړیوالو غبرګونونه په دنن افغانستان کې په هیڅ تاثیر گزار نه ده. د دوی زور په چیش کې د ټوپک کې څوک ته غږ جوکي هغوی ته ټوپک وراړی خلاص مغز یې ورباد باد کوي. د اوس سحر چا غږ پورته کړی ده هغوی نابوده کړي دي. د دل پاره چې دوی زور څه شی ده؟ ټوپک. او د نړیواله ټولنې غبرګونونه په دې باندې هیڅ نوی تاثیر نه لري. هر څومره چې نړیواله ټولنه په دې باندې فشار راوړي د ما په شخصي نظر اصلا اثر به ونه کړي په دې باندې. د دې لپاره چې دوی هغه اصلي ښه کار کړی ده، ښه کار هدف د نجونو بې برخه کول دي. د دوی ټول نقطې ضعف او نقطې قدرت هر څه اعتبالی هغه ټول نجونې دي. د دوی ټول درد، د دوی ټول غم، د دوی هغه زور قدرت دا ټول د نجونو ده. چې دا ووایي طالبانو تاسو دغه کار مه کوئ، دوی وایي چې موږ په ښځو باندې فشار راوړو، چې زور راولي، تاوتریخوالی راولي، بدمرغي راولي، ټوله دې ښځې په پښه کې ورختموي.
په کوم شمېر باندې نجونې راتللې، په کوم شمېر استادانې راتللې، کله چې مکتب، پانتون دا شیان بند شول، څومره ښځو نجونو مخه کړله صحي برخې ته؟
موږ په مجموعي شورا سره په دغه دیارلسم د قوس باندې هم موږ حدودا 50 نفر استادان لرو، 50 نفر خزینه استادانه نارینه خو لا پریږده. فکر کوم چې تقریبا 600 نفر نجونو کې دي د درس لپاره راتللې، له بغلان، له بورکینا، له دانینا، له نارینا، چې له هر جنې زور درلوده، توان درلوده، له همغه جنې به راتللې. ولو چې پلار یې که موچې هم وایي دوی راتللې درس ویلې، سره له دې چې فیسونه ډېر لوړ وو، د دې لپاره چې وضعیتونه اقتصادي ډېر خراب دي، د چا چې پلار موچې هم دوی راتللې، د چا چې پلار عریضه نویس هم هغوی راتللې. دغه پرون د یوې محصل پلار عریضه نویس و، هغه راغلی و فکر یې کړی و چې موږ د فیس لپاره دوی منع کړي دي. کله چې راغی موږ ورته وویل چې نه، دا د فیس مثلا ده، بلکې ده د طالبان د فرمان له لاسه ده.
دغه نجونې څومره امیدواره وي چې دغه 2 کلن زده کړې په سي برخه کې دوی ته غنیمت د طالبانو په حکومت کې؟
په رښتیا درته ووایم اکثر نجونو کې په دې امید ده برخه ویلې چې که قابلګي ولولي، که نرسنګي ولولي، که پروتیز ولولي او که رواني روغتیاي برخه ولولي، نو دوی په یو دفتر کې، یو کلینیک کې، یو شفخانه کې وظیفه واخلي، دوی به بیرته د خپل کورنۍ اوګه وګرځي. یغو لاسنیوای به وکړي، د مور، د پلار، د ورور، د بل خور، د وړې، د غټې. خو په دې رقم چې دوی داسې یو څه، داسې یو خیانت، داسې یو ظلم د نجونو کې په حق توګه، نو تاسو فکر کوئ کله چې 200 نفر نجونو کې دلته موږ محصلې ولرو، 200 کورنۍ ورسره په خپګان ناستې دي، د غم په ټغر ناستې دي، او دا ډېره سخته ضربه ده د افغانستان ټولو جامعې ته.
اول ځل لپاره تاسو دغه غږ واورېد، څومره سخته درته تمامه سوه؟
هغه سات ساتونو چې تېر شو داسې سخت سات ویلې زرغونې انسټیټیوتونه بند شول، داسې مې وروکتلې. نو ما به څه ویلې؟ دا خبر مې همدلته پرېښوده، تلیفون مې راواخیسته، چک مې کړه چې او دا خبر رښتیا ده. چا نه منله راسره، رئیس صاحب میرمنې ته، نورو همکارانو ته، تدریسي معاون ته، مدیر ته، دوی ته مسجونه وکړل. دوی را باندې ملنډې ووهلې چې دا څه خبر ده. خو کله چې سهار لاړلو انسټیټیوټ ته او دا خبر رسمي شوله، نو د ټولو رنګونه داسې وو لکه د ما مخامخ زیړ رنګ. رئیس نه شروع تر آخرین ګارد او خلګک پورې هم ټول زړل، او نجونو کې خو چې زړل زوف هم وکوه، وغورځېدلې چندین نجونو کې زوف وکوه، هغه هم شفخانې ته ورسولې.
رواني اړخ نه داسې وضعیت یو څه ګوري، دا بیرته ترمیمېدلی سي؟
زه په رواني برخه کې استاد یم، رواني روغتیایي مضامین تدریس کوم. څه چې ما تجربه کړل او څه چې ما ولیدل، څه مې څه واورېدل، نو دا رواني او روحي بدمرغي به ډېر وخت په بر کې ونیسي تر څو چې دا بیرته روغ شي. په ډېره سختۍ کله چې پوهنتونونه وتړل شول، د ټولو سترګې انسټیټیوټو ته پاتې وې چې همدا به وي. نو یو څه مورال او روحیه یې درلوده چې شاید یو چیرته ورسېږي. نو اوس فعلا هغه روحیه، مورال، انګیزه، دا هر څه له منځه تللي دي. سره له دې چې زه د هغوی استاد وم، مګر ماته هم سخته ده.
بالکل، له رواني اړخ نه کله چې داسې یو موضوع سره یو څوک مخ کېږي، د ژوند په نورو چارو به څومره اثر کوي؟ مثلا په کور کې چار چلند سره، یوې ښځې په خوب باندې، یوې ښځې په خوراک باندې، دا څومره اثر لري؟
د داسې حالاتو تاثیرات، اثرونه ډېر لوړ دي. دا حالتونه چې راځي، دا ټول د همدغه ناڅاپه فرمانونو اثرونه دي. چې وروسته له دې نه به یې وګورو څومره لوړېږي او روحي رواني حالتو بدمرغی پسلی په افغانستان کې به ډیره لوړه لاړه سي په ډیره لوړه کچه به موږ شاهدان اوسو.
بله ډاکټر صاحب، دا هم راته وایي چې د استادانو او د نجونو په زړونو په سترګو کې څومره نفرت تاسو د طالبانو د نظام پر وړاندې ولیدې په دې حکم سره، ځکه تاسو ویل چې رواني برخه کې تاسو زده کړې کړې دي، بیا هم درس ورکوو ډاکټر یاستئ، تاسو څومره درک نفرت د طالبانو په مقابل کې د دغو کسانو په زړونو کې چې سي برخه کې دوه کلنې زده کړې مور باندې باندې کړي؟
زه به مې هغه خپله د خپل ځان د نفرت کچه دروښیم. پرون مازدیګر له وظیفې له مدیر مالی سره یا مالی مدیر سره را روان وم، مخ مې ورواړه، ورته مې له مدیر صاحب ویل بلې، ما ورته ویلې دغه برقي اړې چې دی د لرګیو د قطع کولو لپاره، نو دغه اړې چې هر چا سره وای او تللی هر چېرته یې طالب لیدلی او بند باندې پرې کړی وای، نو تاسې دا څومره ارزوئ؟
یعنی یوه ډاکټره چې هغه د خلکو ژوند رغوي، د طالبانو د حکومت بې ځایه بندیزونو دې حد ته رسولې ده چې د خلکو ژوند د اخیستلو فکر یې زړه کې پیدا سي؟
بله، نو دا وخت ماته هم خندداره ده او هم دردونکې ده چې کله د انسان روحي حالتونه څومره خرابېږي او د درد زغم پکې صفر کېږي، نو هغه د درد اوج پکې خندا تبدیلېږي. نن په اداره کې سره ناست وو، ټولو خندل خندل، یو ځلې مې څه ور وکتلې، امیل د ټولو زړل. ما ورته وویل د درد اوج، د درد هغه لوړه درجه همدا ده چې بېرته په خپل ځانو خندئ.
بالکل، تاسو دا وضعیت څومره دوامداره ګورئ؟
څومره چې د پانتونو امرسانې لا پاتې ده د لوړو تحصیلاتو،
یعنی د طالبانو له نظام سره د دوی دا کړنې همداسې دوامداره انګیرئ؟
بله، هیڅ شک پکې نه لرم، هیڅ نوه پکې خوالی به رانسي. نن استادانو یا همکارانو غوښتل سنجنوکۍ ته روحیه ورکړي، مورال ورکړي. کله سنجنوکۍ لاړلې، ما ورته وویل همکارانو تاسو خو ښه خلک یاستئ، زه هم پوهېږم چې غواړئ روحیه ورکوئ، مګر امیدوار یم چې په خپلو روحیو باندې همدومره باوري واوسئ، په دې چې نور هیڅ نوه روحیه، هیڅ نوه باور په چا باندې نه ده پاتې.
په آخر کې تاسو پیغام غواړو دغو کسانو ته چې همدا اوس په کور کې نول سولې، دوی ته یو پیغام که تاسو ولرئ، د یوې ډاکټرې په صفت، د یوې استادې په صفت چې په دې برخه کې مې دوی ته تدریس کوه؟
دردونکې ده، همداسې همت لاسه ورنه کړي، یوه ورځ به حتما دا ډله، دا خلک، دا جاهلین، دا زناور به مات کو، یو ورځ به مات کو، ډیر زر نه مګر حتما ماتو.
میرمن ډاکټر عمیرا فرهنگیار چې د ښځو د حقونو په برخه کې فعال ده، وایي چې دوه کلنې زده کړې چې ښځو په سي برخه کې کولې، نه یوازې دا چې د نجونو لپاره مهمې وې، بلکې د دې زده کړو په مرسته دوی له نورو ګڼو ښځو سره هم مرسته کولای شوای، خو طالبانو د ښځو د روغتیا حق هم ورنه واخیسته.
مسئله حیاتی و انسانی انسان ها مطرح است، در قرا قصبات و خانم در اثر زایمان از بین میره.
دا د انسانانو د ژوند مسله ده، اوس چې موږ ترې وه ده سي ښځینه کارکوونکې درلودلې، هم د زیږون پر وخت ډېر شمېر ښځې ځکه مړې کېدلې چې هغوی په لرو پرتو سیمو کې اوسېدلې، سي مرکز ته لاسرسی نه وو. دغه څه دي چې ما خپله کلیو ته د سفر پر وخت لیدلي. له دې وروسته خو دا ستونزه په ښارونو کې هم رامنځته کېږي، ځکه طالبانو په سي برخه کې دوه کلنې زده کړې چې قابله او نرسه یې روزلې هم بندې کړې. د ښځینه وو په زده کړو باندې بندیز د طالبانو د حکومت هغه کړنه ده چې په کور دننه او بهر یې غبرګونونه پارولي دي، خو بیا هم د دوی پریکړه نه بدلیږي. د کابل د طبي پوهنځي د وروستي سمستر محصله عقلا چې لا د مخه په کور کې نول شوې وه، د خپلو ټولګیوالو په هکله وایي چې هغو همدې دوه کلونو زده کړو ته مخه کړې وه، هغه دی اوس ته هم ورباندې بندې شوې.
کله به چې دا بهانه کېده چې د نجونو یا د ښځو صحي سټاف یا د کارمندان کمبود ده، بیا به دا ویل چې نه هغه د انسټیټیوټ شته، نرسنګ شته، قابلګي شته، نو اوس دا هم بند شو. یګانه هیله چې بس شاګردان دپاره ولکه بس وخت به چې پانتونونه بسته شو، دویمه لاره چې شاګردان ځان ته پیدا کړي وه چې د دې حداقل وکوی شي د خپله د زده کړې لاره ادامه پیدا کړي، لکه د موږ زیاتره هم صنفیانو طب پرې وتړل شو، نرسنګ ته یې مخه راوړه، یا انجینري پرې وتړل شو، قابلګي ته یې مخه راوړه. نو دا د دې دویمه لاره وه.
نو دا دوی ملارم شاگردانو تلل شنو دا خو بالکل نه هیل کون کده مکمل نه هیل کون کده دا یعنی مکمل توګه په مستقیمه توګه دا معنا لري چې هیڅ حق نه لري چې درس وي هیڅ حق نه لري چې د خپل ټولنې په پرمختګ کې رول ولوبوي نو یعنی ښځه یا د کور دی یا د ګوره مغه عامه اصطلاح شو د منګه کنه لکه تاسو جریان کې د وخت نه مکتبونه ارشه تړل شوي دي خو یګانه امید چې بعض خلکو دپاره او د بعض نجونو دپاره لکه څنګه مې چې وویلې دویمه لاره یې ځان ته پیدا کړې وه انجینري او قابلګي ډېر سره تفاوت لري اما فقط د دې لپاره چې د زده کړې لارې په مخ ونه تړل شي انجینري په ځای د قابلګي شروع کړه یا نرسنګ شروع کړه یا ډاکترانو ام ډي ډاکتران لکه پنځم کال د منګ غوندې شپږم کال او اخر کال و هغې نرسنګ شروع کړه چې یو ډیپلوم ورسره واوسېږي چې په هغه باندې یو ځای کې وظیفه وکولی شي نو دا هم په مخ وتړل شو نو مکمله یو ډېرې خواشینوونکې پېښه ده چې اوس وخت کې رامنځته شوه
تاسو د طب د پانجي د محصلې په صفت دا راته وایي کله چې یو څوک دومره موده له خپلو زده کړو څخه لرې پاتې سي د طبابت په برخه کې دا څومره د هغه له ذهن نه هغه زده شوي شیان هم بېرته هېروي تاسو خو د دوی د راتګ له پایله په کور کې نیول سوي وایي ځکه د کابل په طبي پوهنتون کې وایي او دغه نرسنګ په برخه کې قابلګۍ په برخه کې نجونې تللې په دې راته وغږېږي کوم شی چې زده کړي هغه څومره زر بېرته د دوی له ذهن نه پاکېدلی سي
د درس لړۍ خو داسې لړۍ ده چې ته همېش باید هغه سره تړلې اوسېږي او که راشي طبابت برخې ته طبابت برخې داسې ده چې همېش ته باید اپډیټ یا د زمانې سره تړلې اوسېږي نوي اختراعات کېږي نوي دواګانې جوړېږي نوي عملیاتونه نو ته باید همېشه زده کړه کې اوسېږي او طبابت داسې برخه ده نو لکه نور رشتو کښې تانه بېرته دومره پوښتنه ونهکړي چې تا کمپیوټر ساینس کې کوم مضمون وویلی کوم طبابت داسې برخه ده چې د الف نتیا پورې باید د مریض د تداوي دپاره د تا په یاد اوسېږي نو ته چې درې کاله ته د طبابت نه لرې کېږي نو ته د ټولو هغه زده کړو شیان نه لرې کېږي دا لړۍ تا نه خطا خوري نو کله چې دا لړۍ درنه خطا وخوړله نو ته به څنګه کوی شي ډاکټر شي که نه دنیا ته هغه خپل آینده ته د چې کومه هیله وه هغه هیله درنه ځي لکه یو ورځ څوک مکتب ته لاړ نه شي یوه هفته څوک مکتب ته لاړ نه شي بېرته دویمه هفته کې مکتب ته زړه نه کېږي لاړ شي نو د یو ډاکټر دپاره چې دومره درس نه لرې اوسېږي بیا له خیره چې څه وخت به وي چې پوهېږي شته نشته دا وخت بېرته د درس شروع کول به دا به ډېر سخت کار اوسېږي او ډېر به دا لکه درس ویل هر شی یو دوره لري زده کړې دوره دا خاص هغه ځواني وخت کې ده که نه چې دلته نیورونونه ډېر اوسېږي د په ژوند باندې مسؤلیتونه نه وي که جلکۍ وي که هلک دي مثلا واده یې نه یې کړی د ژوند مسؤلیتونه نه وي نو دا هم هغه خاص وخت د زده کړې دپاره نو دومره کلونه چې پوزي نو دا بېرته د ده بېرته زده کول بېرته ځان طب کې داخلول دا به ډېره سخته خبرې
تاسو په افغانستان کې یاستئ کله چې دا خبر خپور سه چې له دې وروسته به نور صحي انسټیټیوټونه ټول تړل کېږي او وتړل سول د خلکو وضعیت راته ووایه خپل وضعیت مو چې روحي حالت مو نور خوړلن او روحي حالت مو دا راته ووایه څومره منفي اغېزې وکړ
حدودا د ماښام وخت چې مونږ د واټساپ کې سټوري او دا مسیجونه کتل چې دا مسیج ما وکته اول مې باور نه کېده پس چې پوه شوم چې رښتیا ده یوه هیله مې چې پاتې وه چې شاید پوهنتونونه د مونږ هم شروع شم او دغه د دی پرېږدي شاید مونږ ته هم یوه لاره پیدا کړي باور کړه هیله مې لاړه ما چې دوه کلنې بعد کړم نو پوهنتون شروع کول خو بیخي ناممکنه خبر ده هماغسې غم او درد راباندې تېر شوی لکه په خپل پوهنتون بندېدو مې چې تېر شوی بېرته مې چې سبا ته د خپل ملګرو وضعیت ولیدل که مونږ بعضې همصنفیانو چې قابلګي شروع کړې وه یا هغه یوه جلکۍ قصه به درته وکړم چې کله ورسره مخامخ شوم پوهنتون کې وه دویم سمستر کې پوهنتون ودرېده هغه وخت کې چې طالبانو سر پچې راغلل نو اوس د نرسنګ په دویم سمستر کې بېرته په درسونه بسته شو نو راته ویې ویل دا مې هم دویم سمستر کې بند شو هغه هم دویم سمستر کې د غږ هغه لحظه به د ما هېره نه شي چې کله دې دا خبر ماته وکړه نو دا هغه څه دي نو څه رقم به یې ووایو د یو چا نه د ژوند هیله اخیستل به څه یو حس ولري که نه چې متداومه توګه هغه غواړي ودرېږي مقاومت وکړي یوه بله لاره ځان ته پیدا کړي هغه لاره ته واخیستل شي لاړ شي انګلیسي ژبې ته یا عربي ژبې ته چې هغه ژبه زده کړي هغه کورس دروازه پرې وتړل شي بیا یو ډاکټره لاړ شي یا انجینر لاړ شي قابلګي شروع قابلګي دروازه پرې بنده شي نو د دومره استقامت مې نور له کومه شي چې هر وار غورځېدو سره دا غواړي بېرته ودرېږي او بېرته وغورځول شي دا خو ډېره سخته ده
بله داره تو وای چه دی تاسو په نظر ولی دا ډول چلند افغان خزو او افغان جنو سره کیږي؟
نو دا خو خبر ده چې ټول افغانان ذهن کده د ټول افغانان چې علم لري د ټول افغانان چې د رښتیا د اسلام په معنا پوهیږي، هغه چا چې اسلام مطالعه کړی، هغه چې قرآن کریم مطالعه کړی، هغه چا چې حدیث مطالعه کړی، د اسلام شروع د اقرا سره شوی. حدیث علم چې تر ټولو زیات احادیث چا انتقال کړی هغه عایشه رضی الله تعالی عنها ده. نو کله چې مسلمان اوسیږي د علم په اهمیت پوه شي، بیرته افغان اوسیږي د کشور د پرمختګ دپاره غواړي کار وکړي، نو همدا چرت ده مونږ ته چې ولې داسې کار کیږي، څه مشکل ده؟ لکه داسې پوهنتونونه پېژنم چې هم استادانې ښځې وي، هم شاگردان، یعنی ټول هغه حتی هغه ریسپشن کې چې نفر کینی هغه ښځه وه، کانتین کې چې هغه بسکټ چاگر تور که وی اغای خزه و تو تلاشی تو زای پوری اغای خزه و نه دست یا محیط که چه درس دروازه چپ مخوه ترش نه دل تو خو اسلامی چشم نشته کنه دی اسلام خلافی چشم نو نه داغی چه دی چه منگی طول ایرانی چه چی شه ایلاته چی شه در چه دا دروازه مخ ترشوی چه منگی پا ایلات پا ایده منگ بید ایلات دی پار افغانان بید ایلات دی پار افکار کرو چه ایلات نه دا معلوم
خلستاز بزان سر فکر کوایی دی دوی داغ کارونه چه راستر بله پا افغان میرمانو باندی فشارون روڑی څومره د دوی د حکومت زوال پکې ګوري؟ کله چې تاسو له ځان سره دا مسایل سنجوئ د طالبانو د حکومت،
نو خبر دسته کنه چې حکومت کې تر ټولو مهم شی عدالت ده. کوم حکومت چې عدالت نه هغه به چپه کیږي کنه. نو دلته عدالت پکار ده، د ښځې او د نرانو په منځ کې عدالت پکار ده. چې کله چې یوه ښځه جلکۍ دومره سپریس کیږي، دومره سرزنش کیږي چې هغه د مکتب د شپږم سیم نه پرېښودل کیږي، هغې ته د کتاب اجازه نشته چې لاس کې ونیسي، هغې ته د عده اجازه نشته چې پوهنتون ته لاړ شي، نو دلته عدالت نشته. نو دا خو معلومداره خبره ده چې د هر هغه اصلي افغان، هغه افغان چې د علم په ارزښت پوهیږي، د اسلام په ارزښت پوهیږي، د هېواد پرمختګ غواړي، د داسې حکومت په خلاف وي.
که څه هم د طالبانو په حکومت باندې دا خبرې اثر نه کوي، البته دا ثابته شوې ده په دغه تیرو درې کلونو کې، خو بیا هم تاسو د خپل زړه له درده دوی ته څه وایه؟
که مونږ دا نسل له منځه ځي، د مونږ نسل چې اوس د افغانستان ځوانه نیرو یو، ځوان انرژي یو د افغانستان د پرمختګ لپاره، خیر مونږ د اجازه نه یو، خو یعنی فرض مثال د مونږ اجازه نشو، نو دا غړي خو د سي دامن شو ورکول، څنګه به یو کشور پیشرفت کوي چې د علم دروازې په مخ وتړي؟ نو بیا خو هغه د اسب او د خړ خاور وختونه شو چې درس پکې نه وو، نو یو نه شي چې یو کشور یو ځای پیشرفت تر رسوي شي هغه علم ده. نو بس دا هیله مې ده، خیر که درې کال ځای شو، خیر که څلور کال ځای شي، خو د علم دروازې دي او پیشرفت دروازې دي، یو بل څه احتیاج نه اوسي نور کشورو ته ممکن کومک کو، په دې چې مونږ همیش که یو چی د نور کشورو خیرات ته ممکنو، د بانک جهانی خیرات ته کینو، د آسیایی کشورو خیرات ته کینو، د اروپایی کشورو خیرات ته کینو. نو بس نام دا هیلم ده چی دروازه خلاص شي، که هر رقم سره ایده غواړي، په هر حجاب کې، په هر نظام کې، بس فقط دومره دوست چی ده علم دروازه ده ده خلقو پر مخلاص شي.
دینی عالمان د ښځو لپاره زده کړه چې په اړه برخه کې وي د اسلام د دین له نظره ضرور او حتمی ګڼي، خو طالبان سره له دې چې خپلې کړنې د شریعت مطابق ګڼي بیا هم د اسلام دا رکن نه مني. دا خبره دینی عالم قاضي محمد الیاس مدنی چې د دینی علومو په برخه کې د مدینه منورې په اسلامي پوهنتون کې د ماسترۍ تر کچې زده کړې کړي کوي.
په حنفي مذهب کې به د دوه سره د دوه په مذهب باندې باید موږ خبرې وکړو. په حنفي مذهب کې د ښځو تجارت، د ښځو قضایا، د ښځو نور امورات دا بالکل مطلق جواز لري بلا قید و شرط. دوه د هر چا نه په دې باندې ښه پوهیږي چې ښځه د تعلیم حق لري که نه، ښځه د ډاکټرۍ حق لري که نه لري، خو مهمه خبره او اساسي خبره دا ده چې دوی خپل جهالت او خپل حقاقت چې دوی په زړه کې لري اماغه عقدینی ولیدی او دو غواړي چې د خزونه اوس په دې مونږ نه پویږو چې دو د خزونه په کوم جزا او په سزا کې دونی ولیدی یا کوم شی بدل غواړي چې د خزونه واخلي. ځکه چې انسان په دې باندې پویږي چې د خزو تعلیم واجب دی، د خزو تعلیم د دو حق دی، د خزو تعلیم کورنۍ جوړي، د خزو تعلیم اولادونه جوړي بیا دو مخه نیسی نو یوازینه شج مونږ ویل شو دا د دو جهالت دی دلته په نامه د ملا صاحب هیبت الله چې امیر المؤمنین لقب ځانته ورکړی دی ملت نه دی ورکړی مؤمنانو نه دی ورکړی هغه کله کله داسې یو فرمان صادر کړي د نامعلوم او د مجهول ځاینه چې نه سر لري نه بسر لري نه د اسلام پورې اړه لري واقع دا ده چې د مسلمانانو د خجالت یو سبب کیدی شي د مسلمانانو دپاره د تکلیف او د اذیت سبب کیدی شي دغسې یو فرمان به دا را وباسي او که ستاسې یادي ما په اولو برنامو کې تاسو سره دا خبره کړې وه چې داسې فرمانونه به لا ډېر وګورئ داسې فرمانونه به لا ډېر وګورئ او د دوی فرمانونه دي دغه ښځینه طبقه دغه باعزته طبقه چې په افغانستان کې اوسیږي نور دې هم انتظار وکړي داسې فرمانونه به واوري چې تعجب به ولرو ایمانا درته وایم چې زه په دې دومره دردېدلی یم زه خپله یعنی لږ مریض هم وم تاسې ایمانا دله وایم چې د دغه حکم سره زما د سترګو نه اوښکې تللي دي ځکه چې د افغانستان وضعیت نور نه قابل د تحمل دی نه د ښځو دغه وضعیت چې دی دا الله پاک اجر دی چې زما د سترګو نه د دغه مسلې سره اوښکې نور تللي دي ځکه چې خپله عاجزي ګورو خپله هېڅ نشو کولی هېڅ نشو کولی او دو د فرمان پسې فرمان د دو د فرمان پسې فرمان او هر فرمان یې د ښځو سره د دښمنۍ هر فرمان د ښځو سره د دښمنۍ بلکې دا د ښځو سره دښمني نه بلکې دا د اسلام سره د دښمنۍ فرمانونه دي ځکه چې ته د اسلام نه مخکې روانې ته د پیغمبر پاک نه مخکې روانې ته د ابوبکر او عمر نه مخکې روانې یعنې دا په څه معنا دا صرف په دې معنا باندې ده چې د جهالت او عقده د دو په زړونو کې داسې پوخ ځای نیولی دی او د دو په زړونو کې تور داغ پیدا شوی دی نو ځکه چې الله پاک فرمایي چې ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى ابصارهم ومن مهر لګولې د دو په زړونو باندې د دو په سترګو باندې او د دو په غوږونو باندې نو ولې وایي دوی نه حق وایي نه به حق وګوري او نه به حق واوري دوی باندې هماغه مهر لګول شوی دی دوی حق ویلو تم عاجز دي نشي ویلی حق ویل او حق اوریدی نشي تحمل نه لري او حق ګوري نه ځکه چې الله پاک لاندې کړی دي او دا صفت الله پاک چالو لویل دی الله پاک منافقینو ته دا صفت ورکړی دی
درنو دوستانو نیمه نړۍ خبرونه د میرمنو پلاستر راوړنو او ستونزو راڅرخي کله موږ سره خپل نظر شریکوي نو په دې واتس اپ شمیره باندې پیغام پریږدي د واتس اپ شمیره ده 00 3 2 2 1 4 6 8 په دې لاره چې د ټولو افغان میرمنو ستونزې حل شي نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسوي تر بیا ښه چاره
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونی ز خبرونه
سلام او ورځ مو په خیر لازادي رادیو څخه مو درسی ساعت ته هرکلی کوم ګرانو زده کوونکو ته به نن په درسی ساعت کې د لسم یو لسم او دولسم ټولګیو جغرافیا تدریس شي یادونه کوم چې د خبرونې درسی مواد د لرن افغانستان تعلیمي موسسه چمتو کړي او لازادي رادیو خبريږي د لسم ټولګي زده کوونکو په تیر درسي ساعت کې ولوستل چې ځنګلونه د فوتوسنتیزس د عملی په واسطه له هوا څخه کاربن دای اکساید اخلي او په هوا کې اکسیجن آزادوي بل ګټه دا ده چې د ځنګلونو موجودیت د نادر ژویو لپاره یو امن چاپیریال دی نن به د طبیعي جغرافي په برخه کې یو جالب بحث ولولو دا درس آتش فشان یا اور غورزون کوي نن به خوونکی هغه عوامل راته بیان کړي چې د ځمکې په ځینو برخو کې د آتش فشان لامل ګرځي دا چې آتش فشان د ځمکې لپاره کوم آفات او زیانونه له ځانه سره لري نو دا به خوونکی موږ ته بیان کړي
اور غورزونکي یا آتش فشان تاسو پوهیږئ چې اور غورزونکي څه دي او څرنګه رامنځته کیږي اور غورزونکي آتش فشان د ځمکې د ننه طبقې مګما د اورینو مدارونو پورته خواته راتلل دي چې د ډېرې لوړې تودوخې فشار کیمیاوي او فزیکي بدلونونو له امله له ځمکې څخه راوځي او د ځمکې پر مخ بدلون راولي په لاتیني ژبه کې آتش فشان یا اور غورزونکي ته ولکانو یا ولکان وایي اورښندونکي توکي په ډېر لوړ فشار سره د ځمکې دننه طبقو څخه راوځي ځینې وخت په وچ کې مخروطي ډوله غونډۍ جوړوي او په لوړ غاښ سره چوي او ځنی وخت له کومه ځای څخه چې آتشفشان راووزي یا مګما مواد راووزي نو بیا تر ډیره لرې ځای پورې پراتی د اور غورځوونکو له خولې څخه لوګی دودان ډبرې د اور ټوټې او ویلې شوي ټینګ توکي راوځي څلورو خواو ته خپریږي د هغو مخې ته چې هر څه ورشي د ډیرې تودوخې له امله یې ویلې کوي د دغه تودوخه د سانتیګراد له 200 څخه تر 1200 درجو پورې رسیږي اوسپنې ودانۍ ځنګلونه موټر او تیږه چې په مخه ورشي له منځه یې وړي ویلې او سوځوي یې دغه خو ځنډ فوټېدونکي توکي لکه د بهیدونکو شیانو پر مخ ځي چې لاوا ورته ویل کیږي رنګ یې تک سور یا سپین یا نارنجي وي کله چې آتشفشان په فعالیت پیل وکړي نو د اور د شغلو رنګ یې سپین وي نارنجي وي او یا هم سور وي ټینګوالی یې زیات وي د اوبو په شان وي چې بهیږي خو د اوبو په شان نری نه وي بهیدل یې د اوبو په ډول دي اما غلظت یې ډیر دی نو ځکه بهیدل یې کرار کرار وي نو ځکه د ټینګوالي له کبله ورو ورو پر مخ ځي د چاودنې پر مهال له اور غورځوونکو څخه د اور لوبې په شان سره او تاوده توکي په بېلابېلو کړیو کې بهر پرېوځي څه وخت چې آتشفشان په فعالیت پیل وکړي نو د اور لوبې په شان تاسو په تصویر کې ووینئ چې یو ډول شعا وي یې د آتشفشان څخه په وجود راغلی دي دا د اور بڅرکې غورځوي او دا د اور ټوټې دي د اور برخې دي د تناوو و رسیو او د یو شعا په ډول معلومیږي د آرام سمندر ختیځ او لویدیځ ته ډیر داسې ځایونه شته چې د جیولوجي په بېلابېلو وختو کې فعال او تاوده اورغورځوونکي وو لکه څنګه چې جاپان زیات اورغورځوونکي لري همدارنګه د آرام سمندر بغلو ته هم ډیر د ساحې وې چې د وخت په جریان کې دوی د ځانه څخه فعال آتشفشان درلودل له همدې امله د آرام سمندر غاړې د اورینو کړیو یا فایر رینګز په نوم یادوي چې ځینې وخت د لرې ختیځ ټاپوګان کمچتکا هوایی او د امریکې لویدیځې غاړې هم پکې راځي یعنی په هماغه ځایونو کې هم دغه ډول آتشفشان په فعالیت پیل کوي او آتشفشان څخه د لومړی د مګما وروسته د لاوا په شکل مواد بهیږي او هر هغه څه چې رامنځته کیږي هغه د طبیعت تاوان دی لکه زیاتره وخت ځنګلونه د آتشفشان څخه له منځه ځي او زیاتره وخت چې کله آتشفشان فعالیت پیل وکړي د زلزلې باعث ګرځي نو په مجموع کې آتشفشان چې دي د طبیعت لپاره تاواني او ضررمن دي د هند سمندر د اطلس په سمندر د تیمور ټاپوګانو چاوا بالی ټاپو د مدیترانې تر غاړو په تیره بیا د سیسلی او وزو شاوخوا او په ایران کې د ازور او کنری ټاپوګان ټول په تیر وخت کې اورغورځوونکي وو د آیسلند اورغورځوونکي په کال 2012 کې 2000 فعال شوی دی په 2010 میلادي کال کې 2000 دغه فعال شوی دی چې د هیواد د ککړوالي سبب همدارنګه د اروپایي هیوادونو الوتکو پروازونه له خنډ سره مخامخ کېدل 2010 میلادي کال کې د آیسلند آتشفشان 2000 په فعالیت پیل کړی وو
د اورغورځوونکي یا آتشفشان په برخه کې مول وستل چې د نړۍ په ځینو سیمو کې آتشفشان همیشه فعال وي او د کال په بېلابېلو وختونو کې راوځي ډېر کله د آتشفشان له امله د ځمکې په تل کې ځینې مدني تشې رامنځته کیږي او دا تشه بیا د زلزلې لامل ګرځي
درسي ساعت لا وم تر دولسم ټولګي د جغرافي تاریخ کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبه لورځی له ازادي رادیو پایلې کی دا خبرونه هر اونۍ له شنبه تر سه شنبه د سهار په 8:30 بجو له ازادي رادیو
خبرونه په دې برخه کې د یو لسم ټولګي د جغرافي وار دی. تیر هفته د نفتو په باس کې په دې پوښو چې کله نفت له څاره وېستل شي نو ترینه څو ډوله مشتقات ترلاسه کیږي چې دغه ټول مشتقات د انسان په ژوند کې خورا ارزښت لري. نن د طبیعي زیرمو د درس په سلسله کې قانونه او انرژي لولو. په دې برخه کې لومړی ښوونکی راته د اوبو د منابعو په برخه کې معلومات راکوي او دا به راته ووایي چې د اوبو او نورو کاني زیرمو څخه د برېښنا د تولید ترمنځ څه فرق دی. په دوام به یې دا واورو چې د افغانستان د اوبو منابع د برېښنا د بندونو د جوړولو لپاره څونه مناسبې دي.
موضوع قانون او انرژي. قانون او انرژي د حالات څېړنه. الف اوبه. د افغانستان سندونه د اوبو د برېښنا د ترلاسه ډېرې ښې سرچینې دي، ځکه چې د افغانستان د سندونو اوبه تیزې او کېدلی سي چې په هره سیمه کې خړوبۍ پر جوړ سي یا زړوبۍ پر جوړ سي. له دې پلوه یو شمېر هغه بندونه چې پخوا د برېښنا د تولید لپاره جوړ شوي وو کافي دي او باید چې د برېښنا د انرژي تولید لپاره له سندونو څخه لا زیاته ګټه واخیستل سي، ځکه چې حرارتي برېښنا له ځانه څخه مصارف لري، ضایعات لري او د کاربن تولید ورسره زیاتیږي. خو حبیزه برېښنا هیڅ نو مشکل نه لري او بې له مصرفه برېښنا ده او د دې تر څنګ هیڅ ضایعات له ځانه سره نه لري. نو په هر هغه هیواد کې چې اوبه زیاتې سیندونه یې پریمانه وي نو باید د حبیزې برېښنا څخه استفاده زیاته کړي، بندونه جوړ کړي، توربینونو پر نصب کې او د خپل سیمې د آبادولو په خاطر څخه استفاده وکړي. همدارنګه هغه توربینونه چې د اوږدو کلونو په ترڅ کې ورڅخه کار اخیستل شوی ویجاړ او اصلاح شوي دي، لکه د کجکي د برېښنا بند فابریکه چې اوس استهلاک شوی ده. هغه موده چې د نوموړي شرکت لخوا چې دلته د برېښنا فابریکه جوړه شول وخت ټاکلی و چې دغه فابریکه 15 کاله استفادې وړ ده، وروسته باید نوی سي، باید ترمیم سي، باید تغییر پکې راوستل سي. اوس یې په 10 کلونو لا زیات وخت کېږي چې تیر سوي دي، اما هغه ترمیمات چې باید وسي هغه نه ترسره سوي او د بند کاسې هم له رسوبي موادو څخه ډک شوي دي. د اوبو حجم یې هم کم سوی دي، ځکه چې هلته خټې و دبرې و نور څه داسې شته چې دغه بند یا دغه کاسه لکه د دالیې بند یا دالیې کاسه یا د کجکي بند یا د کجکي کاسه دا پاکېدل غواړي تر څو ډېرې اوبه ذخیره کړي، نو ځکه بیا رغونې ته کلکه اړتیا لري. بعد د هیواد په ځینو ولایتو کې د برېښنا د تولید لپاره د باد له انرژي څخه کار اخیستل شوی دی، خو ډیر لږ. حال دا چې په هیواد کې ډیر موسمي بادونه لګیږي، لکه د هرات او نیمروز په ولایت کې 120 ورځنی بادونه، 120 ورځې هلته باد دی او کولی شي چې د بادي برېښنا پنکې وڅرخوي. کچیر په هیواد کې د باد انرژي څخه د استفادې لا زیات امکانات برابر شي، د باد انرژي څخه به لا زیاته برېښنا ترلاسه شي. خو یو مشکل دی، هغه دا چې د بادي برېښنا کومې دستګاوې چې دي هغوی زیات مصرف لري، زیات پیسې غواړي، نو ځکه د زموږ اقتصادي حالت جوړ نه دی، د بحران په حالت کې یو مشکلات لرو، غربت او مسکنات زیات دی، نو ځکه دا ډول ترمیماتو او جوړښتو څخه استفاده نه شو کولی. د باد له انرژي څخه به لا زیاته برېښنا ترلاسه شي او برېښنا ته به د هیواد اړتیاوې پوره شي.
افغانستان کې د انرژي د تولید د سرچینو په برخه کې مول وستل چې که څه هم د برېښنا د تولید په برخه کې له اوبو څخه څه استفاده شوي، خو باد چې اوس په نړۍ کې د پاکې انرژي د تولید یوه ستره سرچینه ده او افغانستان ډیر بادي سیمې او دښتې لري، خو د انرژي د تولید په برخه کې پرې پانګونه نه ده شوې.
په درسي ساعت خبرونه کې له ازادي رادیو د لرن افغانستان ښوونیز ادارې په همکارۍ درس
له شنبه تر سه شنبه د افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پورې
هر اونۍ څلور ورځې له 9 ټولګي تر 12 د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خبريږي.
د 12 ټولګي ګرانو زده کوونکو درسي ساعت ته هرکلی راشي. نن به د ترانسپورت په برخه کې ځمکنی حملو نقل یا ترانزیت ولولو. په دې برخه کې ښوونکی لومړی د ځمکني ترانسپورت څرنګوالی راته بیانوي او دا به واورو چې ځمکنی حملو نقل د یوه هیواد په اقتصاد کې څه ونډه لري. دا چې په افغانستان کې د ځمکني حملو نقل په برخه کې څه اسانتیاوې شته او ځمکني حملو نقل ته څونه زمینه برابره شوې، نو د دې پوښتنو ځواب د ښوونکي په درس کې اورو.
د حملو نقل د منظم مواصلاتي سیستم شتون د ټولنیز او اقتصادي صنایعو په ګډون پرمختیا بنسټ جوړوي. یعنې که چیرې موږ یو منظم حملو نقل ولرو، دا په دې معنا چې موږ به یو قوي اقتصاد ولرو او زموږ صنایع به د پرمختیا په حالت کې اوسي او په هیواد کې د ټولنیز اقتصادي یووالي د رامنځته کېدو سبب ګرځي او د خدماتي موادو او اطلاعاتو د انتقال لپاره اسانتیاوې جوړوي. په ملي سویه سوداګري پرمختګ کوي او له هغې سره یو ځای د پرسونل استخدام او عواید هم زیاتیږي، د ژوند سویه هم لوړیږي. د دې ډول زیربناو شتون په افغانستان کې د ځمکې د جغرافیه جوړښت په پام کې نیولو سره چې په ځانګړو او جلا سیمو ویشل کیږي، د هم نقل اسانتیاوې په کولاده ارزښت لري. په تېره بیا د صنایعو پراختیا چې د هغې پرته سنتي موسسو ته د اومو موادو او انرژي تولیدونکي مواد او د هغو تولیدات استاکي سیمو ته انتقالېدای نشي، ډېر به ستونزمن حالت وي. د هم نقل په قوي کېدو سره به د خلکو کارونه چټک سي او په دې سره به وکړای سي چې خپل ورځني اهداف په اسانۍ سره لاسته راوړي. د منځنۍ اسیا په جنوب کې د افغانستان د جغرافیایي موقعیت په پام کې نیولو سره د تاریخ له ډېرې پخوا دورې څخه د یوې اوږدې مودې لپاره د ختیځ او لویدیځ او د شمال او سویل ترمنځ د سوداګرۍ اړیکو په تامین کې ډېر اهمیت لري. د دې تجارتي او فرهنګي اړیکو دوام د هیواد د ژوندانه د سویې په لوړولو کې د اقتصاد او فرهنګ له پلوه ډېر مهم رول لوبوي. له میلاد څخه مخکې په 14 میلادي پیړۍ کې د پوځي یرغل په پای کې د یونان او هند ترمنځ سوداګریزې اړیکې د افغانستان له لارې تامین شوې وې. په لومړي میلادي کال کې د یونان باختري پادشاهانو په وخت کې د افغانستان د سوداګرۍ اړیکو په تامین کې لوړ مقام درلود. بلخ ته هغې لارې د نشتېدو ځای ګڼل کېده. په همدې ډول د ورېښمو او درملو لاره، چې د ورېښمو لاره د چین د سینکیانګ ایالت څخه شروع بیا تر مدیترانې سمندرګي پورې ده، 5000 کیلومتره اوږدوالی لري، او د درملو لاره یا د لاجوردو لاره چې د منځنۍ اسیا او اروپا ترمنځ ده، د کوشانیانو د امپراتورۍ په دوره کې د دې هیواد څخه تیرېده. نو له همدې امله د بلخ ښار د لویدیځ اروپایي او ختیځ چینایي او هندي کالیو د تبادلې مرکز و. یعنی دلته به اروپایي، چینایي او هندي اجسام تبادله کېدل، دغه د خرڅلاو مرکز و. د امیر عبدالرحمن خان د حکومت په وخت کې د نوو کاروانسرایونو آبادول او په هیواد کې د دننه د سوداګرۍ د محصول لغوه کېدل د سوداګرۍ او اقتصاد لپاره زمینه برابره کړه. د انګلیسانو له کراچي څخه تر کوټي یعنی چمون پورې د اوسپنې کرښه وغځول، خو د هیواد خارجي تجارت ته پاملرنه ونه شوه. تر 1910 میلادي کاله پورې چې د 1908 لمریز کال سره سمون خوري، ټول مسافرتونه په پلي ډول وو او یاوړل او راوړل د حیوانات په مرسته سرته رسېده. د هغې څخه وروسته په حمل نقل کې له عصري وسایلو څخه ګټه اخیستنه په چټکۍ واده وکړه. په 1909 میلادي کال کې د امیر حبیب الله خان په دوره کې د لومړي ځل لپاره موټرونه د دیملر له کمپنۍ څخه په ممبئی کې رانیول شول او په کابل کې په کار ولوېدل. و 50 تنه کارګران هم ممبئی ته واستول شول چې د موټرونو تخنیکونه یا د موټر تخنیکي کارونه زده کړي. په دې ډول د موټرونو شرکت د درباریانو یا د هم د شاد خلکو لخوا جوړ شو. تاسو په تصویر کې لومړنی موټر وینئ چې لومړی ځل لپاره جوړ شوی دی. د کاروانونو د تک او راتک لارې ترمیم شوې. د موټرو لپاره نوي سړکونه د کابل جلال آباد، جلال آباد لغمان، کابل جبل سراج، کابل لوګر او کابل غزنی ترمنځ جوړ شول. د ټول هیواد په ښارونو کې کاروان سرایونه د سرجیا رباتون په نوم په خلکو ودان شول. د دوو رباتونو ترمنځ واټن شپږ کرو تقریبا 18 کیلومتره وو. په دې سره سربیره د سندونو له پاسه عصري پلونه د موټرو د تګ او راتګ لپاره جوړ شول. د امانیا په دوره کې او له هغې څخه وروسته ځمکنیو مواصلاتو ته زیاته پاملرنه وشوه. د سړکونو جوړول او د مواصلاتي کرښو پرمختیا یو لازمي امر وګڼل شو. څرنګه چې افغانستان په وچې پورې تړلی هیواد دی او سمندر ته لار نه لري، نو له همدې امله په هیواد کې د نننیو او بهرنیو اړیکو د تامین لپاره د ځمکني او په دویم پړاو کې له هوایي ترانسپورت څخه اغېزمنه طریقه نشته.
په افغانستان کې د ځمکني حمل او نقل په برخه کې خونکي لنډه تاریخي سلسله بیان کړه او دا مول وستل چې د سیمې د نورو هیوادونو په څیر په افغانستان کې هم د ځمکني حمل او نقل لپاره کار ډیر پخوا پیل شو، خو تحولات د دې لامل شول چې د غچاره هیڅ راز پرمختګ ونه کړي.
له ازادي راډیو څخه د درسي ساعت دروانی اونۍ د خبرونې مهالويش ته غوښونی سي. د درسي ساعت د پیل پروانه دوهمه اونۍ کې د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو درسونه په پښتو ژبه د شنبه، یکشنبه، دوشنبه او سه شنبه په سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو روانه اونۍ د شنبه په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د جغرافیه مضمون، د یکشنبه په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د تاریخ مضمون، د دوشنبه په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د کیمیا مضمون، د سه شنبه په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د بیولوژي مضمون د سهار پر 8:30 بجو خپرېږي. درسي ساعت د شونځي بدیل نه دی او د خپرونې مواد او محتوا د لرن افغانستان ادارې چې د ښوونې او روزنې په برخه کې کار کوي په همکارۍ د ازادي رادیو له لارې تاسو ته خپرېږي.
ګرانو زده کوونکو، مننه چې له ازادۍ راډیو څخه مو درسي ساعت تر پای واورید. نو په دې تمه چې په درسي ساعت کې وړاندې شوي درسونه د ښوونځي په درسونو کې درسره مرسته وکړي، خبرونه هم دلته پای ته رسوو. د خدای په امان.
تاسو دا خبرونه اورئ او دا خبرونه له تاسو یا تاسو د کورنۍ له غړو سره په زده کړو کې مرسته کوي، له موږ سره پر دغه واتس اپ شمیره خپل نظر شریک کړئ او په غږیزه بڼه راته خپل پیغامونه پریږدئ. دا واتس اپ شمیره ده 00420221240601. یو ځل بیا 00420221240601.
ولیدا تکانا هر مدا مالی دلیدا تکانا
ಸರ್ಗುದಿ ದಲು ನಾಕು